السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زره صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت لرو مهم راپور دی چې لسګونه غیر دولتي مؤسسو له اروپאי ټولنې غوښتي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبرستنولو لړۍ ودروي تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دیونی کې د افغانستان د حکومت په ننګ د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دی اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستانه دی باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي. دا لکه چې تیر اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه لاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کاربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیات د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نورو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې خپل سیمایزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوي خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې پر ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازیو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړ چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالف رایو په وړاندې په 302 موافق رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د شاسات په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودي سیمه یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغه د خپل د کال نهایی رخصتۍ په لور یا د اوړي رخصتۍ په لور سي.
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پانه کې ویلي خوانځیو ته د زده کوونکو د ورتګ پاړې پریکړه لروختیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کورونا وبا لډیرې دا ورسته خوانځیو پانتونونه بند شوی وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هر کله کوي. د بیان لمخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزې برابرې شي. استرالیا دوی میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیار لسو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. دغه ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زلونده د کلای قدم کلای نوت خان پرایدرآباد او د کډولو خرګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه پلار چول شي او چې په کې وسلوالو مخالفینو تمرګجوب لاوخې د لړلې شپختنه وسلوالو مخالفینو وجل شي او وطن نور تبین شي دي
وسلوالو طالبانو تر دې محل په دې اړه څه نه دی ویلي تونس یو سلو شپک شپیت پناغوختون که چه پا سمندر که گیر شوی و وشغورل و دشپال سوتن و نور مری او مندل دغو پناغوختون که غختل چه ده مدیترانی سمندرگی لاری زانون اروپا تا ورسوی ده تونس دفاع وزارت ویندوی محمد زکری وویل پا دغو پناغوختون که 15 شپیت تن ده مراکش 2 شپیت ده بنگلدیش و 15 لس ده مصر ادبادی چه ده طول عمرون ده 15 لس رو او اته چلوخت کلونو ترمینز دی ده زیاده کرده پناغوختون که ده تیر جمعه پا مقام ده لیبیا لساحل روان و چه بیره ده تونس جرجیس بندر ته نږدې ماته شوه د تونس ملي ګارد تایید کړ چې شپاړس پناغوښتونکي ډوب شوي دي او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤلانو د پنځمې پر ورځ ویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشی یې له کاره ایستلی دی د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ایزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي کوبایاشی په خوا د کومیډین په توګه کار کاوه او په 1998 کال کې په خپل یو کومیډي کې پر هولوکاست ملنډي وهلې وي د بشري حقوقو یو مؤسسې سایمون ویزنتل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشی ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی دی چې په هولوکاست کې وژل شوي دي خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ رازو د پروګرام اول مطلب ته اروپایي اتحادیه د افغان پناهغښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي له بلې خوا ډیر شو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې ترڅنګ د کرونا بی وزلی او بی روزگاری پشان لگن و ستونز سره مخته اسمت ساروان و نور جزیات
اروپای اتحادیه افغانستان او دغه هیواد گاونډی یو هیوادونو ته د نوی مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناهغښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکړي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډیر شمیر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنځشنبه له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سشکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دو چارواکو او یو ډیپلومات ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناهغښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یو طرحه کار کیږي د دې پلان پر اساس به افغانستان پاکستان ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نور مالی مرسته ورکړل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پریښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بیوزدي بیروزګاری او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي
مونږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو داده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباری راتګ باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راشي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او نامنه هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زمونږ هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندیښنه وي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور لمخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکي افغانان وشل شوي چې د هغو په منځ کې څلور شپېته ښځې او یو سلو یو 50 ماشومان دي. اروپایي اتحادیه د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 50 بلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هر کله کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ او د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې لانو ته د کډوالۍ خاصي ویزه ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې لان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سقوط افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمینه برابره کړي. سی این این تلویزیونی شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبریالانو د امنیت کمیټې دغه لیک کې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد لیکي د چنګاخ میاشتې په دیرشمه خغلی بایدن او بلینکن ته استولی دغه خبریالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغو کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د وتلو زمینه برابر برکړه. یو شمیر هغه خبریالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبریال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبریالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبریالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې لدغه لیک څخه هرکلی کوم، لدې اقدام څخه هرکلی کوم، دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تیره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله دغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمیر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. زی دغه ترجمانانو په نسبت د خبریالانو او هغو خبریالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغې ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبریالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبریالان په استراب کې دي، ټول خبریالان د خپل اندینه ناامید دي. زما او زمونږ ټول نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبریالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسی باید دا پراخ پلان وی چې هم ځینې خبریالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤل شي، او نور هم اصلي مسله چې بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به خوندي سي.
خغلی توحیدی له امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوخي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرې نن سبا ډېرې کېږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړي او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت تر څنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډېر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کېږي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه سي جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه ده کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سي، سره راټول سي او بیا داسې یو ټولنه ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه به بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفی اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقعو دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغه سي غیر جدي کیسو کې مهم خکل کړي؟
زه به د مین جمهوریت کې صدر ته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوای ده، جنگی کړای ده، د ټولنې دې ته جوړ کړي ده چې د چکر لپاره چا سره خبرو کې د ټولنیزو علاقه مخکې تا ویلې هغه د خلکو سره د علاقه او جلکۍ سره د واده په مورد کې هم بحث ولري. خدا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري دې ته نه لري دې ته بیا وخت نه پیدا کړي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته ډېر ژوند شته، پکې توپیر په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي، خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلوميږي. لکه تاسو ویلې، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پی وکړي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کې یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کې. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کې، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې، قانون خپله یو ډار ته وایي. خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته، په اوسنی جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دی هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دی بیرته راځي، سهار دی ځي مازدیګر دی بیرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي. له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخی ځي، ورته وایي سي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسو خپلې خبرې دي کنه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوی دي، یا هغه خبرې بیا چې زه څه فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت یې پکې یا توپیر یې پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بیرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبر ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویلې چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هیواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یو لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړی، چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نښترو پرې کول ښه کار نه دی.
نښترو پرې کول همدا سزا غواړي، لکه دلته مې څه لیکلي ده، ځکه دا نښتر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هیواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړی، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. ټابلیټونه هم ورته پیدا شوي دي، نورې ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
بده خبره نه ازمیږي، کلونه پاتې کیږي، کلونه داخت جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي. په هغه ټوک کې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس په مین جمهوریت کې لخپل معشوقی سره یا لخپل میرمن سره ګډ ژوند میرمن معشوقه او واکمنی پاچاهی د ټولنه د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول ښځو ته درناوی راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې
مرکبه د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چیرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته به هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د آزادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. تا جوړو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندو کشوره، تا رنگو کشوره، تا ته ځواني درکو، تا ته ځواني درکو، د زندګۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ته با غرور ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعور ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیر نسل، د آزادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ای د مورکۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د سوکالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثره وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالی لیونیا، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهیږي چې په دښته به بدلیږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مګر هیڅ دې خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مګر هیڅ د خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. ته چې څڼې دي ببرې، درنه هیرې دي سندرې، درنه ماتې ملغلرې، مگر خوندر معلوم نه دی. مازدیگر کفه کې ناستې، د تور چایو تا تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي. یو ناول دی نیم لوستلی، نیم ته بیا ناقراری کړی جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې، له بڼو دی ویر بهیږي، ذهن خړ ګرته ستنیږي، مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې، چې غنم پکې ټوکیږي، ګلان بام باندې غوړیږي، جنکۍ مکتب ته درومي، وړکې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، او با اور کې نه لوبیږي، د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې، او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي، مرغۍ لپو کې دانه خوري، رڼا ته کتوره شپه خوري، د شاعر زړه ډاډه وي، او د عشق کتاب خرڅیږي، څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې، چې د شپې خلک ویدیږي، ټوپکونه سر ته نږدي، کتابونه یې بالښت باندې پراته وي، کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو، د شمال غیږ ته پرانیسې، ته چې درومې جنګ ته درومې، ته چې درومې جنګ ته درومې، مګر هیڅ لیدای نشي، چې په دښته به بدلیږي، د کیکرو لذات کیږي، خوله دې زهر د مار کیږي، د زړه سیند به دې وچیږي، روح له تیږو تراشل کیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي، تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي، او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي، خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅیږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل خاره پر محدود دي او کتابونه هم ک ولایتونه ترسیږي کتابخانه جوړیږي یا نیکمر خبر دا و چې سخ کل ډیر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه ول موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ ارته موږ کتابخانه جوړ کړی عمومي کتابخانه چې ماشومان برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زبر خوشاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لوی ستونزه ده د ماشومان شته چې ته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري اته هغه لومړنی سواد نه لري یا ښوونځي ته بیخي ځینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی څومره کتابونه چاپ کړي
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی کار په لومړی کې چاپ کړل چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املای او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني توري پیژني له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول چې ډېر ګټور کتابونه وو د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درې شنوانه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو پښتو دري ازبکي بلوچي پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شو دای تر ټولو ښه خبره و چې دا کتابونه وړیا وویشل شول له هغې نه وروسته دا لس نوانه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې وروستنی 500 نوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسېږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې خصه د کتابخانه جوړ کړی دی لکه د یو کتابتون په نامه د کلی عامه کتابتون چې دوی په کلی کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یوازې ماشومان لپاره نه وي غوی موږ ته مراجعه کوي ما د غوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ غوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات دغسې یو څه وو اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کار کړی دی خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي اول په خپله دا باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات را اخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید حداقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډیره لویانو کړی. او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دی، لږ دی، که لږ دی، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دی. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی براس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی براس کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي. او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسور وو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، یا زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ، یا هم کاغذونه پلاس ورکړو، چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی، او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي. او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
د داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی چې ونې وړاندې وفات شو، په تیر خبرونه کې مو د نوموړي په اړه مرکه او راپورونه درلودل. دا ونې یو لنډه کیسه در اورو.
پوری دروازې، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هیرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم، استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته، نجلۍ پورته وکتل. شته، هر ورځ په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاو، عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غری واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانې وشتلی خلک. دړندو شهر دی، لډېوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی، لډېوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلی ډلی دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دی درېدلی خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون د سام سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنگوی چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنگوی د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق ترشن آسمانا گیلمن چغی ماز توا ترشن آسمانا گیلمن چغی ماز توا دا سی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا هر ولات کی چشاغلی بی ناولی خلق هر ولات کی چشاغلی بی ناولی خلق
اوریدونکو دا د دې ونې د ازادي رډوي مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ. خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے چلسے زے او پل نازکی شنڈے چلسے زے بس پسند رو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا خبرو باندھ تیگا کیرا I'm shy. ساسو زړونو کې اور نه کرے ستای را دی لتا تری نلوڑی ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما پزړګي نزیږي چې په خاېست امتحان راشی مون غریبان یو مونږ هیڅ نلرو ته د وطن خوبونه سلاوینه کربلا کی ٹکے دلے گلی یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تگا کی دا